د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مو منې زه بشیر غواخم تاسو ته د دریو بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. ل دریو څخه تر په کوم څلور پر به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالات به مو خبر ساتو. مطبوعاتي کتنې هم اخته رسه او په بخښ پاتې وخت به تاسو ونیز خبرونه اورئ. ویلې چې را سره پات شو د خبرونه را سره پای پور واوري ته په انټرنیټ په مخالې دی دا کام هم موږ ورته شو. لومړی به احمد شاه زری تاسو خبرې
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په خیبر کې د شنواري ځوان د وژنې پر ضد پر لاتنن په څلرم ورځ هم روان دي. په بلوچستان خبر اعلان د حکومت لخوا پر رسنیو د بندیزونو خلاف احتجاج کړی دي او د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره یو شمیر هیوادونو هلې ځلې پیل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر ضلع په لنډ کوتل کې د یو ځوان عدنان شینواري د وژنې پر ضد احتجاج کوونکو او حکومتي چارواکو ترمنځ مذاکرات بې نتیجې پای ته رسېدلي دي او د احتجاج کوونکو پر لاتنن په څلورم ورځ هم دوام لري. تېره شپه د خیبر د پولیسو مشر ډي پي او محمد اقبال او ډیپټي کمشنر محمود اسلم د عدنان شینواري له کورنۍ او د خیبر سیاسي اتحاد له کمیټې سره د احتجاجي پر رد خدمولو په اړه خبرې وکړې خو کامیاب نه شوې. په دې اړه د خیبر مستیال کمشنر محمد عمران تېره شپه مشال رادیو ته وویل
د متوفی چې کمپلارو هغه په خپل باندې دا خبره وکړه چې زه مطمئن یم او هغه چې بیا کله بار دلالو او خبره وکړه نو بیا چې کوم ترډ پارټي کسان نستو هغه بیا چې مغه واله او مطلب دا چې هغه ماحول د ډیسټرب کول کوشش وکړو او مشرانو به دا فیصله وکړه چې سبب په نه هبجه باندې کوم دین ان شاء الله بیا به دې باندې خبر وشي.
کته هم د عدنان شینواري پلار لا د دې دا پخلی نه دی کړی خو احتجاج کوونکي د عدنان شینواري کورنۍ ته د شهید پیکیج او د دې پیښې د پلټنې لپاره د عدالتي کمیټې جوړول ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې هم لري. د فروری پر 22مه د پېښور د ترګریزه څنګ پولیس په بیان کې ویل چې عدنان شینواري د فروری پر 22مه د پېښور پر یګې سیمه کې د وسوال پر ضد عملیات پر مهال وژلې وو. خو د عدنان شینواري پلار اسماعیل شینواري وایي زوی درې میاشتې مخکې امنیتي ځواکونو نیولی وو. د تېرې جمعې په ورځ یې وژلی او د شنبې په ورځ یې مړی وروسپاري. په بلوچستان خبریالانو د حکومت لخوا پر رسنیو د بندیزونو خلاف احتجاج کړی دی. پرون د بلوچستان اسمبلی مخې ته د خبریالانو اتحادیې تر ماښامه احتجاجي کیمپ لګولی وو او پر میډیا یې د غیر اعلانیې بندیزونو او په تیرو دوو کلونو کې د سلګونو خبریالانو له کاره د ایستلو غندنه وکړه. پر دې مهال یو ځای خبریال جابر شاه مشال رادیو ته وویل چې حکومت اوس پر ټولنیزو رسنیو هم د بندیزونو پلان لري چې دوی ته د منلو وړ نه دی.
چې کوم مالکان دي د چینلانو هغه دا وینا ده چې موږ ته اشتهارات چې دي حکومت نه راکوي نو دغه وجه ده چې موږ د دفترانو کرایه یا د ورکرز چې کوم تنخواګانې دي هغه موږ نسو ورکولی. داسې چینلان شته چې هغه تنخواګانو کې هم هیره پیری کې خپل ورکرانو سره او ورسره چې دي ګڼ شمېر صحافیان چې دي هغه فارغ هم کړه بیروزګار شول.
پر احتجاج ناست خبریالانو سره وزیر اعلی جام کمال هم ولیدل او ورته د غشتنو پر کولو ډاډ ورکړی دی. په پاکستان کې په شپږ نور ماشومانو کې د ګوزان د ناروغي په خلی سوي دي چې له دې سره سرش کال په دې هیواد کې د پولیو ناروغانو شمیره شپږ سره رسیدلې ده. د پولیو د مخنیوي څانګې تکنیکی مشر ډاکټر ندیم جان پرون مشال لري ته وویل چې دې ماشومانو ته د وایرس د مخنیوي لپاره د ګوزان پیچکاري یا سن وهل سوي. پروسه شکل په پاکستان کې د ګوزان ناروغي شاوخوا یو سلسلور دیرش کې سونو مخې ته راغلی ول چې پکې یو نیوی اواز په خیبر پښتونخوا کې ریپورت شوی دی. خبرونه لمشال ریس خوري. په پاکستان کې د مذهب پر سپکاوي تورنی آسیا بیبي ویلي چې هغه په فرانس کې د سیاسي پناه اخیستو هڅه کوي. پر دې سوي میرمنی په 2010 کال کې د مذهب سپکاوي تور پر سوي یو لکبل شاوخوا ته کال په بند تیر کړ. نه تر ویش کلنی آسیا بیبي پرون د فرانس آر ټي ال رادیو ته په مرکه کې ویلي د هغې لوی ارمان په فرانس کې اوسېدل دي. راپورونه وایي نن به د پیرس شاروال ان هیدالګو آسیا بیبي ته هغه اعزازي شهریت ورکړي چې دوی ورته په 2014 کال کې د هغې د بند مدې پر مهال د ورکولو ویلي ول. آسیا بیبي له بند تر خوشې کېدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله په حفاظتي تحویل کې ساتل سوې وه او له هغې وروسته بیا د تیر 2019 کال په می میاشت کې کاناډا ته ولاړه. مذهبي سخت دریځ ډلو د آسیا بیبي د وژنې دړکه ورکړې وه او د هغې تر ازادېدو وروسته د حکومت د لرې کېدو غوښتنې هم کړې وې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پیاوړي دریځه مذاکرات ته ورځي او پر امنیتي او دفاعي ځواکونو هیڅ راز معاملې ته حاضر نه دي. نوموړي دا خبرې پرون د ولسي جرګې د مشرتابه د پلاوي یو شمېر غړو سره په لیدنه کې کړې دي. د ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي د ولسي جرګې د لومړي مرستیال امیر خان یار په شمول د دې جرګې یو شمېر استازو له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د سولې په پروسه کې د افغانانو د حقونو په ساتلو او په دې بهیر کې د ټول پر ګډون ټینګار وکړ. درګ د خبر پانی په ویناول سمشر غنی د ولسی جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې د ولسی جرګې او لوی جرګې له تایید پرته هیڅ هوکړه د عمل کېدو وړ نه ده. ولسمشر غنی د سرګنونی په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې تر کلونو وروسته په تاوتریخوالي کې د کمی اونۍ روانه ده او ټاکل شوی چې د فبروري پر 9 به د امریکا او طالبان ترمنځ د یوې هوکړې تر لاسلیک وروسته د افغان حکومت او طالبانو په ګډون د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کاري کمیټې پرون په خپل لومړنۍ غونډه کې د افغانستان له روغتیا وزارت غوښتنه کړې چې له ایران سره پر سرحد د وایرس د کنټرول او مخنیوي اقدامات وکړي څو د پولي دواړو غاړو ته منتظر مسافرونو ته د سفر اجازه ورکړل سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په خبر پاڼه کې ویلي په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د مسافرو د تګ راتګ لړۍ دي د روغتیا د نړیوال سازمان د صحي لارښوونو د روغتیا وزارت د کنټرولي اقداماتو او د بهرنیو چارو وزارت سره د تفاهم له لارې وسي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هرات ولایت کې د کورونا وایرس د یوې پیښې مخته تر راتلو وروسته هلته بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان کړی دی. د کورونا وایرس د خورېدو له ویرې د ایران، ایټالیا او جنوبي کوریا په ګډون ځینو نورو هیوادونو د دې د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. دې وایرس په چین کې تر 2400 زیات کسان وژلي دي. پرون په افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان کې هم د کورونا وایرس لومړني کیسونه رپورټ شوي دي او ویل کېږي چې دا ټول کسان په دې وروستیو کې له ایرانه ورغلي ول. د چین د باندې کورونا وایرس له وجې تر ټولو زیات کسان په ایران کې مړ شوي دي. د ایران نیم سرکاري خبري اژانس آی ایل این ای ویلي چې په مرکزي ښار قوم کې د کورونا له وجې 50 تنه مړ شوي دي، خو د روغتیا مرستیال وزیر ایراج حریرچی دا راپور رد کړي او خبري غونډې ته ویلي چې په ایران کې تر اوسه په 15 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی چې په کې 12 مړ شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.45 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ لس پیسې او په 200 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 1.68 روپۍ لس پیسې او په 1.68 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.08 روپۍ او یا پیسې او په 2.08 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.08 روپۍ شل پیسې او په 1.08 روپۍ شپېته پیسې. او یو افغانۍ په 2 روپۍ غسل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 208 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 203 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 29، ژوب کې 8 او 30، او کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 28 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول احمد شاه اعظمی څخه او د خبرونو د موسم حال او د پیسو بیمو له سراج زهیر څخه واوریدې. په دې غړي کې د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل ورو د خبر په لوړګي کې خلکو د عدنان شینواری د وژنې پر ضد روان احتجاج له ختمولو انکار کړو. د حکومت مذاکرات ناکام شوې دي.
د بچی یا د ورور د پر نو کاری غم کول یو د مطالبهم د چیرې دا چې کوم د کنه جوډیشل کمیټي ری جوړ شي د تحقیقات لپاره.
په کوټه کې خبر اعلان او د بیان پر ازادۍ باور لرونکو مظاهره کړې ده.
نن په پاکستان کې چې په صحافت کې می پابندیان دي، تر اوسه پوری د سیالت په دې ملک کې نه دی راغلی. حکومت ډیکټیشن ورکړي چې دا خبر وچلوه، دا خبر مچلوه.
مشال ریډیوی مجلې خبرونه کې با په ډیرو ادبي حلزلو خبر شو.
پاتیو هر سره نه په دې باندې تا سره دوسی بابا آویش بو.
د دې ترڅنګ زری نور رپورټونه هم لرو را سره وسه. مشال ریډیو ورېدونکو د خیبر په لوړګي یا لنډی کوتل کې پر احتجاج ناست خلکو د حکومت په غوښتنه د مظاهرې له ختمولو انکار کړی دی. د دې خلکو په وینا عدنان شینوارې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې په تشدد وژل شوی او یو عدالتي کمیټه دې تحقیقات وکړي. ځایي چارواکو کوشش کړی چې دې خلکو سره د مذاکراتو له لارې یو جوړ جوړی ته ورسیږي، خو په دې چاره کې بریالي شوی نه دي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ.
تیر شپه د لنډی کوتل په چروازګۍ کې د وجلی ځوان 22 کلن عدنان شینواری د پیخي پر ضد لګول شوی احتجاجي پر لته د خیبر د ضلعي پولیسو مشر ډی پی او محمد اقبال او ډیپټي کمشنر محمود اسلم ورغلل او د نوموړي کورنۍ او خیبر سیاسي اتحاد لخوا جوړ شوی کمیټه سره مذاکرات وکړل چې پر لته ختم کړي، خو مذاکرات بے نتیجه ختم شول. د مذاکراتو په وخت بد نظمی رامنځته شوه او سرکاري چارواکي بیرته خپلو دفترونو ته ستانه شول. د خیبر مرستیال کمشنر محمد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو ضلع مشر عدنان شینواری کورنۍ ته باور ورکړ چې د دوی ټولې غوښتنې به خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړي، خو په عین حال کې بیا مظاهره چیانو د پرلت ختمولو نه انکار وکړ.
د متوفي چې کمپلارو هغې په خپله باندې دا خبر وکړه چې زه مطمئن یم او کمی خبری چې هغه سره د ډی پی او صاحب او د افسرانو بالا وشولې، نو په هغې باندې هغه د خپل اطمینان اظهار وکړو. هغې چې بیا کله بار ته لاړو او خبرې وکړو، نو بیا چې پکې کوم تھرډ پارټي کسان ناست وو، هغې بیا چغې مغې وویلې او مطلب دا چې هغه ماحول د ډسټرب کولو کوشش وکړو. نو بیا پکې مونږ دا وو چې چونکې شپه هم وه او مشرانو بیا دا فیصله وکړه، سینیټر صاحب دلی او شفیق تر ټولو، چې سبب په 9 بجې باندې چې کوم دی ان شاء الله بیا به چې کوم دی په دې باندې خبر وشي.
د خیبر یو سل 15 حلقې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي شفیق شیر پردی وویل
زمونږ د کمیټې زمونږ سره سیاسي ګوندونه دي او سره سره چې زمونږ د عدنان شهید خاندان دی، دا به ان شاء الله ټول په مطمئن او یغنا باد به ان شاء الله مونږ د احتجاج به ختمو. مونږ مذاکرات روان دي لا فائنل شوی نه دي. د شهید پیکیج ورکول د عدنان شینواری لپاره اوسره چې کم دی کنه د لپاره نوکری د بچی یا د ورور د لپاره نوکری غم کول، یو دا مطالبه هم ده چې یره دا چې کم دی کنه جوډیشل کمیټي دی جوړ شي د تحقیقات لپاره. نو دا ټول خبره مونږ په هغه کې لیکلی ان شاء الله تعالی په زنو خبرو باندې مونږ سره متفق شویم دي.
د خیبر سیاسي اتحاد مشران او د عدنان شینواری کورنۍ غړي وای دوی نن په څلورم ورځ هم د لنډی کوتل په شروازګۍ کې احتجاجي پرلت لګولای او د سهار 9 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې به افغانستان ته مال وړونکو ګاډو پر مخ لوی لار تړلې ساتي، او که په دې وخت کې کوم سرکاري چارواکي ورځي نو دوی ورسره مذاکراتو لپاره تیار دي. د تیر خالی په ورځ یعنی د فبروري په 2 د پېښور د ترګری ضد څانګې سی ټی ډي پولیسو لخوا په جاری کړل شوی خبر کې ویل شوی وو چې د جمعې په ورځ یعنی د فبروري په 20 نیټه د پېښور په ریګي کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په وخت 15 ترګر وژلي وو چې عدنان شینواری هم پکې شامل وو. خو د عدنان شینواری کورنۍ دا تور ردوي وایي، نوموړی 3 میاشتې وړاندې د لټون د عملیاتو په وخت امنیتي ځواکونو د خپل کلي مختار خیلو نه پورته کړی وو او دوی سره په بند کې وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د فرهاد شینور نمو د لنډی کوتلې لوړګي د پرلت او احتجاج پړه وردل. همدغه سی یو پرلت په ټانګ کې هم دی. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله د غزمنو شو خلکو لخوا په ټانګ کې د یو مسجد په نامه پرلت نه نیوه میاشت پوره شو. هغوی وایي تر هغه وخته به ناست وي چې غوښتنې نه وي منل شوي. بل پلو په شمالي وزیرستان کې هم د پوځي عملیاتو له کبله ځپل شو په پېښور او میرمشا کې احتجاج جاري ساتلی دی. دا چې د دې احتجاجونو د ختمولو لپاره څه پرمختګ شوی دی او که نه، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر نور حال لري.
د جنوبی وزیرستان د یو مسجد پر لټوال وای اتات یا کلی داسې دي چې هغه د سره سروي هم نه دی شوی. د نورو چې کومه سروي شوی د دوی دا وای چې هغه ته لا چکونه نه دی ورکړل شوی، او دا هم وای چې د ډیرو کلو چې کومه سروي شوی دا هغه کینسل شوی دا هغه دی بیا چې کوم دی هغه نوملیکنه چې کوم دی وشي. او د سره سره دوی یو بل خاص وختنه دا چې سمل بوبړ کړهشتي د جنوبی وزیرستان هغه سیمې دي چې هغه خلک خو به کور شوی دي تر نن نن پورې هغه خلک چې کم دي جنوبی وزیرستان ته ستانه شوی نه دي. د 13-2 نه دغه خلک هم دغه پرلت راغلي دي، پټان کې په دغه پرلت کې ناسي او دوی دا غوښتنه کوي چې دغه سیمو ته د خلک دغه چې کم به کور شوی دي هغه لاستانه شوی نه وي دي، او د کډوالو حیثیت هم نه دی ورکړل شوی، نه د دوی سره مرسته هم نه دي شوی. دوی وایي چې یو میاش پوره شو تر اوسه پورې انتظامیه د دوی سره څه خبرې نه دي کړي او دوی ته هیڅ ځواب نه ورکوي. نو دوی دا وایي چې کالونو پورې هم وي نو دوی به اخیری کورنۍ ته د مرستو ترلاسه کولو پورې چې کم دی په احتجاج باندې ناست وي. همدغه شان د شمالي وزیرستان چې کم د جایداد مالکان دي هغه درې څلوېښت ورځو پورې په شمالي وزیرستان کې چې کم دی احتجاج وکړو. اوس نن شپږویشتمه ورځ ده چې هغه بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته په پېښور کې په پرلت ناست دي، او هغه هم دا ګیلې لري چې د اسمبلی مخې ته ناست یو خو تر ننه پورې حکومت چې کم دی د دوی سره هیڅ خبرې نه دي کړې. دوی هم دا دریز لري چې کم حکومت دلته بازار چې کم دی وړنګ شوی و نو هغې دپاره حکومت 1500 روپۍ د دوی په وینا په یوه مرلا باندې اعلان کړی دي، ورسره منلی دي، ورسره لیکل شوی دي. دا د پرلتوالو چې کم دی دریز دی، او دوی ته چې کم دی اعلان شوی 1500 روپۍ په مرلا باندې دي، نو دوی هغه رد کړی دي او دوی پرله پسې په دغه احتجاج باندې ناست دي. او دوی وایي چې د یوې مرلې په سر 1500 روپۍ چې دوی سره منل شوي دي هغه دی ورکړي. او دې سره سره په شمالي وزیرستان کې دریم بل هغه خلک دي چې د بازار تاجران یا دوکانداران دي، 8000 پورې دوکانداران دي. پرون یې هم د میرانشاه پریس کلب مخې ته دوی احتجاج وکړو. دا هغه خلک دي چې دوی وایي چې د حکومت په ژمنه باندې د حکومت سره د مذاکراتو پس دوی احتجاجونه ختم کړي ول. د کالونو نه چې دوی احتجاجونه روان ول، حکومت دوی دپاره 15.6 billion روپۍ چې کم دی هغه مرستې اعلان کړي دي. د هغه خلکو دپاره یعنی د بازار تاجرانو دوکانداران چې سامانونه یې په عملیاتو کې د بازار ړنګېدو سره ختم شوي دي. خو بیا د دوی په وینا د حکومت سره مذاکراتو پس 2 billion دوی ته اضافي شوې. که څه هم دوی وایي چې د دوی توانونه 40 billion روپۍ وو، خو د حکومت سره اتفاق وشو په 8.6 billion روپۍ باندې. خو دوی اوس دا وایي چې دوی بیا احتجاجونو ته مجبور شول ځکه چې حکومت دوی ته اوس وایي چې 15 billion به ورکړل کیږي. نو دوی دغه ردوي او دوی احتجاجونه بیا پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د رمن میاشتې په 28 نیټه په بونیر کې د مربلو کمر نړېدو وتنن وژل واته ژوبل کړل. ځایی د مربل دکانداران وایي چې دولت دوی سره مرستې د نش برابر دی، او بیا کله چې داسې پیښې وشي د بیړني حالاتو کې هم څوک څه مرسته نه کوي. همداراز ډیرو خلکو دا ګیله هم کړې ده چې د دوی بیمه یا انشورنس هم سم نه دی. هغه کسان چې په دې مربلو کې کار کوي په نورو ملکونو کې ښه انشورنس یا بیمه یې، نو کله چې دوی ته څه نقصان ورسیږي بیا ورته ښه پیکیج او ښه روغتیایي سهولتونه ملاویږي. په اړه د نیاز احمد خان رپورټ ورو
بونیر سالارزی سیمه کې د مربلو کمر نړېدو یو متاثر تن حضرت عمر وایي چې دوه ورونه مې پکې سخت جوبل دي. د یو دواړه پخې ماتې دي او بل په سر لګېدلی چې په پېښور روغتون کې بېهوشا پروت دی. خو دې پېښې سره زموږ ټوله مشینري هم تباه شوې ده او وړاندې د روزګار کولو توان نه لرو. د حکومت لخوا د جوبل تن په سر راته 100,000 روپۍ میلاو شوې دي چې هغه ډېرې کمې دي.
اوس چې کوم دی زمونږ خو مشینران ټولې لاندې راغلي دي، کمپریسرې پکې وي، زمونږ اتي خپلې دوه موټر سایکل دي هغه پکې دي لاندې دي. داسې مطلب د لکه روپو مشینران دي، لکه مطلب د 400,000 روپو یو کمپریسر دی، بیا د 400,000 روپو بل دی، بیا پکې یو ډنګپنګ دی هغه ځان د 200,000 روپو دی، بیا داسې موټر سایکل.
په بونیر دیوانه بابا کې د ماربلو سوداګر بهرام خان چې د ماربل یونین جنرال سیکرټر هم دی مشال ریډیو ته وایي چې د بونیر ماربل په ټول ملک کې د خرڅېدونکو ماربلو او یا پیسه ده برخه ده. بونیر کې 400 د ماربلو کارخانه دي چې پکې په زرګونو کاروندان پر روزګار دي. هر کال په اربونو روپۍ پیدا د راهداري، رایلټۍ او نورو ټیکسونو په مد کې دولت ته ورکول کیږي. خو چې کله هم داسې بدې پیښې را مخامخ شي نو دولت ډېرې کمې مرستې د ماربلو کاروندانو سره کوي.
حکومت چې مونږ تنګي او ستړي کوي نه کنه، مونږ لږ ایسوم نه کې مونږ خپل مدد آپ کړو یو، خو اسرائیل هم نه کوي او الټا په یو خبره او په بل خبره او په بل باندې تنګولي. لکه زه په تاسو د انوایرمنټ د خبرو کوم، خو حکومت مونږ له تاسو ډمپینګ سیټ نشي راکولې. نو لکه نور بسو کې ایسوم نه کې نه راته بجلی پوره کولې شي،
د بونیر ډګر مرستیال کمشنر لطیف الرحمن په دا اړوي چې د دولت واضحه پالیسي ده چې غیر قانوني بارودی چودونکو به په غر کې نکیږي. د وسنۍ پیښې په اړه تحقیقاتي کمیټه جوړه شوې ده او دوی د حکومت پالیسۍ تر سوري لاندې د متاثر خلکو مرستې کوي.
مطلب د ماینینګ منرل ډپارټمنټ رولز اند ریګولیشن دي او هغه کوم چې کوم وایلیټ شي د دې کمیټې تاسو ته چې دا به ټول او 7 days کې موږ خپل ریکمنډیشن ډیسیپ او ډیسیپ بدا پروینشل ګورنمنت ته جمع کړی. موږ په کومه چې روانه شي د دې ډیټا موږ لګلې او دا پر موږ پروینشل ګورنمنت ته پی ډی مینه چې کوم ریلیف هاي ورکي دا سپیشل کیس چې دا موږ نن تیار کړو ان شاء الله دا به سبا پورې لړ شي پی ډی مینه ته. نو آی طرف نه کوم ته چې کوم دغه راځي نو دې پر موږ سنا سپیشل
د بونیر ماربل کاروندان دا هم وای چې دغه سنت لدی وجه په بونیر کې زیات دی چې ګټه راوستلو باندې ډیر کم خرچ راوستي کیږي. د سره د ماربلو د ګټې نرخ په مارکیټ کې کم دی. کچره د ماربل ګټه په نوي طریقو راوستل شروع شول نو خرچ په زیات شي او بیا د بونیر ماربل د پاکستان په مارکیټ کې د نورو ماربلو د نرخ مقابله نشي کولای. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
بالکل دا مشال ریڈیو دا اور دن کو تاسے زمخ پرونے پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے ہم اور دل شئی او سم تاس درو رو چھے پا خیبر پختونخوا کی دا پولیو نور کی سنو مخی تراغل دی دا پا دا سیال کی دا چھے پا پاکستان کی پشپگو نور مشمون کی دا پولیو دا ناروغی پخلے شوی دے او پا دے سرا پا روان کل کی پا پاکستان کی دا پولیو دا ناروغان شمیر شپاڑ سو تھا ورسی دا پام دے حال کې حکومت د پولیو کمپاین هم شروع کړی دی او وایي چې دوی کوشش کوي چې دغه وایرس لمنځه یوسي. غلام غوس پی رپورٹ لري.
روان کال په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 1400 ته رسیدلې ده. دغه لړ کې د پولیو د مخنیوي د څنګه ټکنیکی مشر ډاکټر ندیم جان د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل چې په نوې مازوره شوی ناروغانو ماشومانو کې سلور د خیبر ضلع سره تعلق لري او دغه شپږواړه ماشومان د پولیو د وایرس د دویم قسم نه متاثر شوی دي.
سلور کیسا زمونگا پا خیبر ایجنسی کے راغلی دی یو پا نوخار کے راغلی دی یو در آلپنڈے نا دی دا اسٹین ڈی رائٹ پی ٹو وائرس چکم خورشو ہے لی ازاد آگے دا وجہ دی دی مشمان دا آئی پی وی نو شوی آئی پی وی مینس دا گا کم دا انجکٹیبل پولیو ویکسین چی منگا ورکو گا نو شوی آگے کی چونکہ سی دا بجد ماشوم کو تا مدافعات چدی آگا دریوانو خلاف جوڑی گی
د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د سانګي مشر ډاکټر سلیم وایي د حکومت لاړه د پولیو په ضد په کوټلي تګلارې عمل روان دی خو په کار ده مور پلار هم د دې ناروغۍ نه د خپل ماشومانو د ژغورلو لپاره خپل کردار ولوبوي.
دا زمونږ یو ذمہاري جوړیږي. ظاهر چې موږ نه پر دونه حکومت یو سہولت دا کې او زمونږ ډور سټپ ته زمونږ دروازې ته یو دغه را رسي نو پکا ده چې موږ هغه ته دغه ته هر کلی وایو او هغه خپل ماشومان ته هغه کتري ورکو.
ابشا اپریدی درش کلونه وړاندې د پولیو نه متاثر شوی و او هغه مشال ریډیو ته وایي چې د ګوزن ناروغي له وجې جون ډیر متاثر شوی دی.
زه به هیڅ تی او جنې ما زما د خپل مطلب د ګرځیدل صلاحیت نشته د ګرځیدل چې ما او ویل تیر استعمالو ما څنګه خپل جون تیر کما ک سکول وی ک بهر تک وی یا چرته کې هسپتال ته زو یو د تبل زیتا نو زما مستقبل ډیر زیات مطلب دار چې ما ته ګران شو ډیر زیات ما ته مسلې راغلي مخې ته او دا پوهه چې کوم افغانی پهلاو دي زه بالکل د دې خلاف یم. دا صرف افواه چې په دې کې دادی په دې کې دادی د باقاعده میډیکل لیبورټری ټیسټونه راغلي دي په دې کې داسې هیڅ نشته.
تیر کال په پاکستان کې د پولیو ناروغي ټول یو سل سلور دیش کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې یو نوی د ګوزن وهلي ناروغانو ماشومانو تعلق د خیبر پښتونخوا صوبې سره وو او چارواکو ویلي وو چې تیر کال د پیښور په ماشوخېلو کې د پولیو ساسکو په ضد د پراپیګنډې د وجې د پولیو کمپینونو ته ډیر زیان رسیدلی وو او د پولیو واکسینونه د انکاري میندو او پلارانو شمیره هم زیاته شوې وه. دا مهال په نړۍ کې یوازې د پاکستان او افغانستان نه دا ناروغي نه ده ختمه کړې شوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر سنگوسه دا سحر لنهو دا ما خام تر شپگو
مشال ریڈیو تھا غوگے اور دن کو پا بلوچستان کے خبر اعلانو او دا بیان دا آزادی لپاره کرکون کو دا صوبائی اسمبلی مخیتا احتجاجی کمپ لگولے وقتن اکڑ دا چھے پا مطبوعاتو دی حکومت قد غنونا نلگئی او ندی ورتوائی چھے کم خبر نشر کیا او کم خبر نہ نشری حکومت دا تورنا نمانی اوائی چھے مطبوعات ٹول آزاد دی پاڑے دا ایوب ترین رپورٹ اور
د بلوچستان د خبريالان د اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالیست نور تیر ورځ د بلوچستان اسمبلی ومخته یو احتجاجي کیمپ ولګیدی. د کیمپ برخوال للوري پر میډیا یا رسنیو باندې نه وازی د غیر اعلانیه بندیزو په کلک سره غندنه وسوه. د دې تر څنګ دا هم ویل چې په تیرو دوو کلو کې په سلګونو خبريالان او کارکونکو د میډیا د ادارو څخه ایستل شوی دی. په دې اړه په کوټ کې د خیبر ټي وي خبريال جابر شاراته وویل چې اوس حکومت پر ټولنیزو
حکومت نہ رکھے دفتران کرائے یا دا ورکرس تنخواہ دی اغه مجلس ورکا والی دس چینلان آگو تنخواہ گانو کم ہیرا پیری کی خپل ورکرانو سره او سره چې دی گنش پر صحافیان چې دی اغه فارغ هنګ کړه بیروزگار اسول
د خبريالانو سره د یوالې د ښکار کول لپاره د حکومت او اس به اختلاف ډېر غړي و کېم ته ورغلی وو. پر دې محل د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیر وویل چې د اس به اختلاف جماعتونو د خبريالانو سره دا وخت وژه په وژه ولاړ دي.
نن په پاکستان کې چې په صحافت کې می پابنديان دي په پرنٹ میډیا او په الکترونیک میډیا دا تر اوسه پورې د سیالت په دې ملک کې نه دی راغلی. نن بقاعده حکومت ټول میډیا هاوسز ته ډیکټیشن ورکړي چې دا خبر وچلوا دا خبر مچلوا چې کم د اپوزیشن کې می پارټیانې دي داغه ټولي جلسې داغه جلوسونه داګر د اګنور سوي دي.
بل خو ته دغه خبريالانو د اتحادیه مشرانو تیر ما شام د بلوچستان اسمبلی په ودانه کې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال سره هم ولیدل. جام کمال و دوی ته تسلی ورکړه چې هغه به د خبريالانو د غشتنې نه هوازي په صوبې کې عملی کوي بلکې تر مرکز پورې به هم رسوي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی اول چې وزیر اعلی به هغه رسنوي ته یو خط هم لیکي چې خپل دفترونه په بلوچستان کې تړلې دي.
بلوچستان ګورنمنت هال ریډي جرنالیست ویلفیر فند پر نامه انډاومنت فند 20 کروڑ او 30 کروڑ نور ورک 20 کروڑ ویلفیر فند موږ ورک دي. علاوه میډیا اکیډمي 3 کروڑ روپیه موږ الوکیشن ورته کړیو نور هم زیاتو کدو دي پکار سنن نو کم صافیان چې جنون ډیمانډز دي هغه بالکل بلوچستان ګورنمنت اور فسیلیټیټ کوي. دوی قربانیان ستا په د بلوچستان کې ډیر قربانیان ورکړې دي ډیر کم زمو ژغ دي دوی تر ولس رسي نو د دې کنټریبیوشنز دی.
بل د خبره د ونی ورده چې د هواد نامتو رسنی ډان نیوز 13 میاس په کوټه کې خپل دفتر تړلې دي. د دې څخه له مخه چلیر وش ټي وی نیوز او کیپیټل ټي وی نه هواج خپل دفترونه دلته تړلې بلکې کارکونکو کې هم د کار څخه ګوښه کړی وو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورو سه نړیوال موضوع ته زو د امریکای ولسمشر چې پرون هند ته تللو نن به له هندي وزیر اعظم سره په زینو مهم موضوعاتو خبرې کوي. دواړه مشران خای دواړه خیزا تجارتي تړون هم لاسلیک کی. په اړه د عبدالحی کاکړ څخه تفصیل اورو.
فرانس پریس اجانس لیکي پرون چې ولسمشر ترامپ هند ته ورسید نو د هندي وزیر اعظم په پلرني وطن ګجرات کې تود هرکلی وسو او د هغه په ویاړ کې شاوخوا 100,000 کسان را غونډ شوي ول. ولسمشر ترامپ غونډې ته په وینا کې ویل امریکا له هند سره مینه لري، امریکا د هند احترام کوي او امریکا به همیش د هندي ولس وفادار دوست ووسی. نوموړي د هغو 40,000 هندیانو هم ستاینه وکړه چې دا وخت په امریکا کې ژوند کوي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي په خپل وینا کې د ولس مشر ترامپ ستاینه وکړه او ویل چې ولس مشر ترامپ د امریکا او هند د تعلقاتو نوی باب پرانست. داسې یو باب چې دا به د هندیانو او امریکایانو د ترقی او خوشحالۍ سبب وګرځي. پر دې موقع یو هندي نژاده امریکایي پرامت ماکوډي وویل داسې غونډې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوښتونو په برخه کې همکاري زیاته کړي. ولسمشر ترامپ او د هغه میرمنې میلینیا ترامپ تر غونډې لمخه د مهاتما ګاندي آشرم کتنه وکړه او وروسته دواړه د لمر پریوتو د منظر نندارې لپاره ولسمشر ټرمپ او نریندر مودی به نن په نوی ډیلی کې مذاکرات کوي. غونډې ته ولسمشر ټرمپ وویل دوی د ځینو ډیرو مهمو تجارتي تړونونو د خبرو په لومړی پړاو کې دي چې د دې په خبره نریندر مودی یو ډیر مشکل مرکچې دی. امریکا تیر کال د هند د اوسپینو، المونیم او ځینو نورو توکو باندې محصولات زیات کړي وو چې په جواب کې هند پر امریکایي شانو محصول زیات کړ. فرانس پریس اژانس وایي چې دواړه مشران به د پراخو تجارتي تړونونو پر ځای د ریپورتونو لمخې واړه واړه تجارتي تړونونه وکړي.
روزونکو عبدالحی کاکړ مورید درنیم بجې شي رازیل احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز ور.
د خیبر ضلع په لنډ کوتل کې د یو ځوان عدنان شینواری د وژنې پر ضد احتجاج کوونکو او حکومتي چارواکو ترمنځ مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلی دي او د احتجاج کوونکو پر لټ نن په څلورم ورځ هم دوام لري. په بلوچستان خبري اعلان د حکومت لخوا پر رسنیو د بندیزونو خلاف احتجاج کړی دی. پرون د بلوچستان اسمبلی مخته د خبري اعلان اتحادیه تر ماښامه احتجاجي کیمپ لګولی او پر میډیا د غیر اعلانیه بندیزونو او په تیرو دوو کلونو کې د سلګونو خبري اعلانو د لکاره د ایستلو غندنه وکړه. په پاکستان کې پښپور نور مشمن کې د ګوزان د ناروغي په خلی سو دي چې لدی سره سش کال په دې هواد کې د پولیو ناروغانو شمیره شپږ سر رسیدلې ده. په پاکستان کې د مسا پر سپکاوی تورنی آسیا بیبی ویلي چې هغه په فرانس کې د سیاسي پناه اخیستو هڅه کوي. پرې سوی آسیا بیبی په 2010 کال کې د مسا پر سپکاوی تور پرې سوی او لدی کبل شاوخوا اته کال په بند کې تیر کړل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له پیاوړي دریځه مذاکرات ته ورځي او پر امنیتي او دفاعي ځواکونو هیڅ راز معاملې ته حاضر نه دي. نوموړي دا خبرې پرون د ولسي جرګې د مشرتابه د پلاوي یو شمېر غړو سره په لیدنه کې کړې دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي کاري کمیټې پرون په خپل لومړنۍ غونډه کې د افغانستان له روغتیا وزارت غوښتنه کړې چې له ایران سره پر سرحد د وایرس د کنټرول او مخنیوي اقدامات وکړي. او د کورونا وایرس د خورېدو له ویرې د ایران، اټلی او جنوبي کوریا په ګډون ځینې نور هیوادونه د دې د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. د وایرس په چین کې تر شپږ سوه زیات کسان وژلي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی احمد شاه زمي تاسو د خبرونو لنډیز وای او سم د وادي سره سم تاسو د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د خبرونو تاسو نجیب امیر جوړی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې په 155 غنه کې درته ز نجیب عامر هرکلی وایم. دا ونه په جلال آباد کې د شهباز خبرندوی ټولنې لمشر شهباز صافی سره خبرې کوو او ترې حال اخلو چې د خپلې ټولنې لاره د پښتو ادب د بډاینې لپاره کوم کارونه تر سره کړي دي. بیا به په بلجیم کې میش د ځوان شاعر جابر منظر سره د زړه خواله وکړو او ترنه به واورو چې مسافر شاعران په کومو چارو بوختي. همدارنګه د خبرونې روستۍ برخه کې د زما د غستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته لرو. په دې نادر کتاب کې ژوند او نړۍ ته د رسول حمزه توف لسترګو قتل شوې دي. د نن دا ور د کتابونو د چاپېدون هم وړاندې تللې او په نړۍ کې ډیجیټل کتابونه هر غړې خبرېږي. سو کال وړاندې پوری د پښتو کتابونو د خپراوي پروسه دومره خنه و تر دې چې کده مشهور لیکوالو اثر به هم خپاره شول نو تیراژ به د 500 او د 1000 نه زیات نه و. خو اوس دا سینه ده. په نن دور کې په افغانستان او پښتونخوا کې لسګونه کتاب خپرندوی ټولنې دي چې هر ورځ نوی اثر خپروي. د دغو خپرندوی ټولنو په منځ کې د شهباز خپرندوی ټولنه هم ده چې له جلال آباد فعالیت کوي. موږ د دغې خپرندوی ټولنې مشر شهباز صافی سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې تازه تازه کوم کتابونه چاپ کړي دي.
د ټولو نمخ کې تاسو ته او د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. له تاسو نه ځانګړې مننه کوم چې موږ ته هم وخت راکړو. راځو ستاسو لومړنۍ پوښتنې ته. اچھا خو په دغه تیرو 15 میاشتو کې زموږ د ادارې شهباز خپرندوی ټولنې لخوا 110 عدد کتابونه په بیلابیلو موضوع د چاپ په ګڼه سنبال شوي دي. خو زه به د هغه وروستیو کتابونو ذکر وکړم چې د لوستونکو د تو درکلی سره مخ شوي دي. کاپر جانان، ته د غوږونو والی مه خرڅوه. مینه او مننه. زه د درد ته ټپې وایم. د ډیوې لاندې تیاره ده. د شګو مزل، میکده، بڼور سترګه، نیمګړې مینه ناول، د مینې قاتل ناول، لمسکاله تر دیهاله ناول، د خبرو کولو هنر، او ډیوا بابا لوړی ماخام دی. شیری غورچانډه چې پلرو بر کې ډیرو خلکو خوښ کړو.
شابه صافی صاحب، ستاسو د زوی سلیمان سرباز صافی د شیرونو غور چان چاپ شوی تازه تازه که په دیړه زمونږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي؟
بله، زما وړوکی زوی په کتاب چاپ شو د شیرونو غور چان دی. هغه داسې ده چې زمونږ خپل کتاب پرونځی دی، او د لرې او برې پښتونخوا د ډیرو شاعرانو شعري ټولګې پکې شته دي. زما زوی چې دی سلیمان سرباز صافی د دغه کتاب پرونځي چارې پر مخ وړي، او د بلې خوا د شعر و شاعری سره ډیره مینه لري. دغه یې لامل دی چې هر وخت کتابونه لولي، چې کوم ښه شعر خوښ شي هغه لیکي، او په مشاعرو کې هم ګډون کوي، خپل شعرونه هم پکې وایي، د نورو شاعرانو هم پکې وایي. دا په دې لنډو ورځو کې په دې بریالی شو چې د شعرونو یو غورچاڼې ډیوه بابا لوړی ماخام دی، چې پکې د لرې او برې پښتونخوا د 103 شاعرانو غوره شعرونه راټول شوي دي، د چا په ګاڼه سنبال کړ، او بازار ته هم راورسېدلی دی. په لر او بر پښتونخوا کې په هر وړو کې او لوی په کتابپلورنځي کې مینوال ترلاسه کولی شي.
تاسو خو له ننګرهاره فعالیت کوئ، تاسو نه علاوه نورې کمی خپرندوی ټولنې دي چې پښتو ژبې ته له دغه ځای نه کار کوي، او ستاسو کار له نورو سره څه توپیر لري؟
بله، موږ د ننګرهار جلال آباد ښار څخه فعالیت کوو، او دا به هم ووایم چې څومره کار په جلال آباد کې د پښتو ژبې لپاره شوی دی په بل هیڅ ولایت کې نه دی شوی. دلته مومن خپرندویه ټولنه ده چې ډیره سابقه لري، مسلم خپرندوی ټولنه، زیار خپرندوی ټولنه، ایار خپرندوی ټولنه، ختیځ خپرندوی ټولنه، سحر خپرندوی ټولنه، مازیګر خپرندوی ټولنه، باور خپرندوی ټولنه، اصلاح افکار روغنوال خپرندوی ټولنه، او داسې نورې ډېرې ادارې دي چې پښتو ژبې ته په بیلابیلو برخو کې کار کوي. څوک اسلامي کتابونه، څوک سیاسي کتابونه، څوک طبي کتابونه، څوک د مکتب کتابونه، او زمونږ اداره یوازې د پښتو ادب کتابونه خپروي، کاغذ شعر وي، کناول وي، یا لنډې کیسې.
په جلال آباد کې د کتاب مینوال زیاتره څه ډول کتابونه زیات خوښوي؟
لوستن کې هر ډول کتابونه خوښوي، کاغذ د شعر دي که د ناول دي، خو زما په اند د شعرونو کتابونه ډیر خرڅیږي. چې بیلګه د محمد ګل منصور کافر جانان دی، چې په لنډه موده کې پوره 10 چاپ شوی او خپور شوی دی، او خلکو خوښ کړی هم دی.
شابر صافی صاحب، آیا د ادبي کتابونو نه علاوه تاسې د پوهنتون د زده کوونکو لپاره علمي کتابونه هم خپروئ کنه؟
مونږ صرف پښتو ادب ته کار کولی دی، تر دې دمه هم پښتو ادب ته کار کړی دی، په شعر کې، په نثر کې، ناول هم چاپ کړی دی، لنډې کیسې هم چاپ کړی دی، او شعري ټولګې. نو د پوهنتون کتابونه مې تر دې دمه نه دي چاپ کړي، او انشاءالله په راتلونکي کې به د پوهنتون کتابونه هم چاپ کوو.
صافی صاحب، نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، شاعران زیاتره خپل شعرونه په فیسبوک او په نورو رسنیو باندې خپروي، ټولنیزو رسنیو باندې. نو دې کار ستاسو په خیال د کتاب د خپرولو کار اغیزمن کړی دی کنه؟
نو د ټولنیزو رسنیو په برکت د کتاب لوستلو بازار ښه تود شوی دی. مخکې به چې 1000 کتابونه چاپ شول، هغه به په کال 1.5 کې نه خرڅېدل. اوس چې د شپې کتاب چاپ شي، سحر لوستونکي ترلاسه کوي، او ورپسې ګرځي چې هر زینوي دا کتاب پیدا کوي، او خپل ادبي تنده پرې خړوبوي. او د خوان خبره خدا ده چې اوس د کتاب لری لری ملکونو تم زی، خلک خوخی زکه لری لری ملکونو نه هم په د فوست باندې لیگل کیږي، او غختنی کیږي، او خلک غواړي. نو د ټولنیزو رسنیو سوشل میډیا ډیر برکت دی چې کتاب د پښتو کتاب خاص کر تر ډیر لری لری زینو ورسوه.
دا او شاباس صافی چې ویلې نن سبا ځوانان کتابونه ډیر اخلي او همدارنګ شاعران او لیکوالان هم په زیاته پیمانه خپل اثر ولسته وړاندې کوي. خو د ننګرهار یو ځوان جابر منظر چې په بلجیم کې میشته تر اوسه خپل شعري ټولګه نه ده خبره کړې. حال دا چې د شاعرۍ کلونه وړي او د کتاب عمره شاعري خو بینو خامخا کړې وي. موږ د جابر منظر سره غږیدلې یو او په سر کې هغه دا پوښتنه ځوابوي چې شاعري کله شروع کړې وه.
ډیر مننه امیر صاحب کورم ودان. زما شاعری خو د لیسې د دورې نه فکر کوم چې په وم متم سیم په هغه وخت کې موږ په لیسو کې مشاعری کولې، په مکتب کې مشاعری جوړولې، همداسې په ټولګیو کې وي الف سیم په بی کې کولې، بی به په الف کې، کله دغه شان ګروپي مشاعری به موږ کولې د پښتو په سات کې. نو بیا دغه لپاره په کار دا و چې موږ ډیر شعرونه زده کول، د شاعرانو په یاد هم زده کول او کتابونه هم لوستل. نو په دغه شاعرۍ سره هم دغه وخت نه بیا علاقه پیدا شوله. یو عمده لامل چې وو هغه د جلال مرخیل شاعري وه، چې هغه وخت کې اوس هم شعر لیکي، خو هغه وخت کې د نو ډیر ښه شعرونه لیکه. لومړی کتاب هم چاپ شوی و هغه ما سره وو. نو بیا هغه د دې شعرونه ډیر زیات ما په یاد زده وو، نو هغه نه بیا زه متاثره شوم او همداسې شعر سره مې نور هم علاقه شروع شوله. خو بیا چې کله زه مسافر شوم دلته بلجیم ته راغلم، دا د 2011 کال و چې یو مسافري شوله. بیا دلته یوازیتوب شو او یوازیتوب هم بیا داسې یوازیتوب چې هیڅ کوم پښتون هم نه و. نو بیا څه د شاعرۍ هغه تاثیر مو د یو مینوال په حیث باندې بیا مې وغوښتل چې شعر ولیکم،
کوم شعر لیکل شروع شول 2011. جابر منظر صاحب ډیره مننه. کاوریدونکو ته دا مو وایي چې په سوشل میډیا خو ستاسو شاعري دوی لوستې ده، خو چې کتاب مو چاپ شوی کنه؟
نه امیر صاحب، تر اوسه پر کوم کتاب لانه دې چاپ کړی نه. ورته په دې نږدې راتلونکي کې اراده لرم، خو ستاسې په خبره باندې چې شعر او شاعري زیاتره اوس سوشل میډیا ته راوتې ده، همدغلته د لوستونکي لولي، نو زیاتره شاعران هم همداسې فکر کوي چې کله شعر په ټولنیزې میډیا کې د فیسبوک له لارې خپور کړي، نو بیا یې فکر یې دی چې دا شعر تر لوستونکو رسېدلی دی، او که دا چاپ هم کمه نو دا به بیا تکراري شي یا بدایي. خو بله دا ده چې د شعر د کتاب دپاره باید معیاري شعرونه، ښه شعرونه چې هغه د کتاب د چاپولو د وړ وي. زما خو خپله تر اوسه پورې لا شعرونه تر دې نه دي رسېدلي چې هغه نه دي د کتاب دپاره شعرونه زه راټول کړم او کتاب د چاپ کړم. خو پاینده کې به ګور انشاءالله که برابر شو خدای کول او وخت را ورسېد انشاءالله. دا مې ورمانم دی چې په خیر سره خپل یو کتاب ولرم او هغه به انشاءالله په وخت سره وشي.
تاسې د ځوان کول شاعری ته څنګه ګورئ؟ کوم داسې ځوان شاعران دي نن سبا چې شعر ته یو نوی رنګ ورکړی دی، یا په اصطلاح ډیر ځلې دلی دي او خلکو د هغوی شاعري ډیره خوښه کړې ده؟
خپل نظر باندې امیر صاحب د زمونږ د باباګانو نه وروسته د حمزه بابا، خوشحال خان خټک، قلندر مومند او له دغه سترو شاعران وروسته د پښتو تر ډیرې مودې پورې د پښتو شعر داسې یو شاعر نه لرل دوی نه وروسته چې هغه د ډیرو خلکو د خوښې وړ وګرځي. په دغه اوس تقریبا په دغه یو لسیزه کې، په دې اخیره لسیزه کې پښتو شاعرۍ او شعر و ادب ډیر نوي نوي شاعران پیدا کړل. مثلا منیر بنیرای شو، بغزاده دانش شو، همدارنګه محمد ګل منصور شو. ډیر زیات شاعران دي د کوزی پښتونخوا، د بری پښتونخوا کې هم دي شاعران دي چې هغه په شعر ته یو نوی رنګ ورک، په ډیرو هغه ساده اصطلاحاتو باندې او په ساده کلمو باندې ډیر شعرونه ولیکل. ښه مثال دا دی چې که موږ په همدغه ټولنیزې میډیا ته اوس وګورو، ښه شاعران، ښه خلک هم د هغوی دغه شعرونه خوښوي او په ډیر زیات شمېر مینوال هم لري دغه شاعران. نو زه وایم چې فلحال په نوي دوره کې دغه نوي شاعران یا مینمونه واغستل یا دغه مشهور شاعران چې دي دوی خشیر شیرونه لیکي او زبوي هم چې فلحال د پښتو شاعري په یو نوي رنګ او خوندور رنګ کې روانه ده.
جابر منظر سے مسافرے کی پیواز توپ کی دس ویل کی گی چی شاعری خ کی گی نو تاسو سنگا لدی فرصت گٹا موخی سے دا کنا
بالکل امیر صاحب مسافری کی پیواز توپ کی خو اتمن شعر لکھل کی گی شاعری کی گی خو یو عمدہ لامل چتے یا د اروپایي ژوند یا د دلته ژوند هغه د ډیر زیات مصروفیت دی چې ډیر کم وخت پیدا کیږي سړی شعر ولیکي. زما د خپلې تجربې چې دلته زم کله یوازې شمه کله لږ ودردېږم نو په هغه وخت کې مانه بیا شعر لیکل کیږي زه شعر لیکم خو دا چې زه یا کم شعر لیکم یا نهایي ډیر کم شعر لیکم هغه عمده لامل دا دی چې مصروفیتونه دلته ډیر سړی سره وخت نه چې کینی پکرو کی او شیر ولی کی خو مسافری تاثیر لري او اتمن زما پکر باندې سو کو ودر دیږي او یو حالات دی واز تو بیا اند سپیراشی نو اتمن شیر بیلیکل کیږي.
کولای شئ د خبرونه په دې برخه کې خپل سو شیرونه وړاندې کړئ زمونږ اوریدونکو به ته خوند واخلي.
مننه امیر صاحب. زما یو دو شعرونه دي هغه به درته وړاندې کوم په دې لچې ستاسو د ستاسې د اورېدونکو خوښ شي. وایي ته به وې خوښي به وه او عشق به و ته به وې خوښي به وه او عشق به و ژوند به و مستي به وه او عشق به و او شوم به کله زه بیا بے پروا معشوم شوم با کل ز بیا بے پروا معشوم زبوم شوخی با اویشک با کڑم بدی لیدو تپو اللہ خمار کڑم بدی لیدو تپو اللہ خمار سم بے روحی با اویشک با او پاتیو ہر سرانا پدے باندے پاتیو ہر سرانا پدے باندھے تا سرا دوسی بوا آویشک بہو او ہسنو خو ہر سو منظر راتا ہسنو خو ہر سو منظر راتا خواہ زندگی بوا آویشک بہو او راز ساتھا بیاستالی دل دمرا سانا ندی راز ساتا بیاستالی دل دمرا سانا ندی پا محبت کی تلل را تلل دمرا سانا ندی او عشق میں پختو دت رہس کلا تیرے دلے نشم عشق میں پختو دت رہس کلا تیرے دلے نشم لخپل جب تیرے دل دمرا سانا ندی او ماویل ورو برسم خپل انتہا پورے میں ماویل ور و برسم خپل انتها پورې مې په یو سا غرت خطل دومره آسان نه دی او کانی دی وکړې بے مکان او بے ځانه دی کړم کانی دی وکړې بے مکان او بے ځانه دی کړم اوس مې تر ځانه رسیدل دومره آسان نه دی او راشه منظر دې زاره چاو دې شو کو ګوري ته راشه منظر دې زاره چاو دې شو کو ګوري ته ژوند ته بیرته ګرځېدل دومره آسان نه دی ژوند ته بیرته ګرځېدل دومره آسان نه دی.
دا وزوان شاعر جابر منظر چې تاسو خبرې واوریدې او د هغه له شعرونو مو هم خوند واخیست. د غسانې شاعر او لیکوال رسول حمزه توف په یو شعر کې د وی مور کیسه کوي چې خپل زوی ته وای زوی ته چې وډو کې وي خبرې دې هم نشوي کوله ځان هغه وخت هم ستا په خبرو پویدم خو چې لوی شوی یو شاعر نو ته چې کوم خبرې کوي زما پر سر نه خلاصيږي. په شاعرانه نړۍ کې پاتې کیږو. د خبرونې د روستې برخه مو د زما د غسان کتاب د وی بلې برخې ژباړې ته ځانګړې کړې ده. رسول حمزه توف په دې کتاب کې په یو جانانه انداز کې د خپل کلی، چم، وطن او نړۍ کیسه کوي، او دا ټول په یو طلایي زنځیر لکه د غاړکۍ د تار د یو بل سره غاړه غړۍ کوي. نو زما د غسان واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. ښه وختونه ولرئ. زما د ژوند موده به دومره اوږده نه وي. په دې نړۍ کې به زه یو څو لسیزې ژوند کوم، او په دغو څو لسیزو کې به خلک همدا کوټونه، جمپرونه، پتلونونه او بوټونه استعمالوي. خو د شاعرۍ د ژوند موده مختلفه وي. د دې د زوکړې او مرګ خپلې نیټې وي. دا خبره زه یوازې د خپلې شاعرۍ په اړه نه کوم، ځکه چې کیدای شي زما شاعري زما د سترګو په وړاندې سا ورکړي. ما یو ځل په لندن کې د سیړۍ یوه پخوانۍ ونه ولیده. خلک ګمان کوي چې دا ونه زاریوان کې نولې وه. دغې ونې په خپل عمر کې د خلکو د لباسونو بدلیدل په خپلو سترګو لیدلی دي. د خلکو کالي کله لوی او کله هم واړه وو. همدارنګه کله یې اوږدې چپنې اغوستې او کله هم لنډ کوټونه، کله یې پوځي خولۍ په سر کړي او کله هم اوږدې خولۍ. خو د سیړۍ دغه ونه تل له دغو بدلونونو بې نیازه په خپل ځای ولاړه وه او ویلې، خلکو لاړ شئ، که کوم بل کار نه لرئ نو د کالو فیشن بدل کړئ، خو زما پر وړاندې د ژوند یو مقصد دی. زه د لمر وړانګې جذبوم او بیا ترې خپلې څانګې او ګلونه مړوم چې په راتلونکي کې د سیړیو نوې ونې ترې جوړې شي. په غرنیو سیمو کې یو متل مشهور دی چې جامې له سړی نه سړی جوړوي او آس له سړی نه باتور. دا متل ډیر په زړه ښه لګیږي، خو زه فکر نه کوم چې په دې کې با صداقت موجود وي. ضروري نه ده چې هر باتور دې د زمري لباس واغوندي، او دا هم ممکنه ده چې د زغرې د جامو شاته چې کوم زړه درزیږي هغه دې د یو ډارن سړی وي. ډیر ځله را سره داسې شوي چې ما د یوې اندواڼې ظاهري بڼې ته کتلي او خوښه کړې مې ده، خو بیا مې لیدلی چې هغه په منځ کې سپینه او بې مزې ده او زه یې عصباني کړم. همداسې یو ځل د اونتسو کولی په نوم د یو کلي یو تن خپله معشوقه چې په ښایسته پشمي جمپر کې پټه وه را اوچته کړه، خو بیا یې چې وروسته ښکته کړه نو ویلیدله چې هغه یې معشوقه نه بلکې د هغې زړه نیا وه. همداسې یوه کیسه را تابو طالب هم اورولې وه. هغه ته د کوم لرې کلي نه د واده بلنلیک را رسېدلی و. هغلته لاړ او سورنه یې هم غږوله. واده ډیر په جم او جوش سره وشو. د کلي په منځ کې په یوه میدان کې د واده جشن لمانځل کېده. تر دریو ورځو پورې تبلې، وایلن، سورنۍ او کارډین غږېدل او خلکو په ولولو سندرې ویلې. زموږ د داغستانیانو په اصطلاح واده په درس کې تیر شو. خلکو له ښکلې موسیقۍ او خوندورو خوراکونو نه خوندونه واخیستل. ټول کلی په واده کې شریکو، زاړه او ځوانان ټول ګډېدل. په درېیمه ورځ د واده سنبالونکو اعلان وکړ چې اوس به شاه او ناوې هم له موږ سره نسا کوي. ګډونوالو د واده الګ په تیرو دریو ورځو کې څو څو وارې لیدلی و، خو ناوې تر اوسه په پلو مخ داسې پټ کړی و چې څوک یې ونه ویني. ابو طالب هم څو څو ځلې ورکتلی و. د هغې د ناویتوب د جوړې د رنګونو په وړاندې د قفقاز د شاعرۍ د غورچاڼ سرپاړه هم پیکه معلومېدله. هغې چې نسا شروع کړه نو د هغې د جګ قد په لیدو ابو طالب حیران پاتې شو. هغه همداسې سربه هم وه، او بیا هغه وخت را ورسېده چې ناوې ورو ورو خپل مخ ښکاره کولو. د خلکو په زړونو کې یوه تلوسه په غرغنډو وه. ابو طالب هم ودرېده او د یوې لمحې لپاره داسې انګیرله لکه سای چې درېدلې وي، او بیا له مخه پلو لیرې شو. او هغه شیبه را ورسېده چې له تیرو دریو ورځو نه خلکو انتظار کاوه. د ناوې سترګې عین او غین وې، او د سترګو نه لاندې اوږده پوزه وه چې تا به ویې له بل ځایه راوړل شوې او دلته ټومبل شوې ده. د ابو طالب طبیعت دومره خړ شو چې بیا یې نه موسیقي وغږوله او نه یې خوراک وکړ، بلکې واده په نیمه کې پرېښود او خپل کلي ته راستون شو. زدا سے فکر کوم چې ابو طالب د کیسې پاورولو کې به یو څه د مبالغې نه هم کار اخیسته وي، خو بیا هم کتاب که خنوی نو که خیسته ډیزاین شوی هم وی سه ګټه نه لري. دلته هم اړینه ده چې د صحیح کره کتنې لپاره باید پلوتری پورته کړل شي، ځکه یوه زمانه وه چې په غرنیو سیمو کې د میرمنو حیثیت او لاغوی سره د سړو رویه یوه مهمه او اصولي مسله ګڼل کېده. په هغه زمانه کې یو سړی د یوې شیبې لپاره هم دا جرأت نشو کولی چې د خپلې میرمنې خبره وغورځوي. په وړو وړو خبرو به میړونه د ولسوالۍ جرګې ته احضارېدل او ترېنه به پوښتنې کېدې. د معاملاتو د سم ساتلو لپاره د ولسوالۍ د جرګې هر غړی اړ و چې باید ځواب ووایي. په هغه زمانه کې به د غرنیو ښځو کانفرنسونه کېدل. په هغو کانفرنسونو کې به ښځو دومره اوږدې ویناوې کولې چې اوس به یې څوک په کانګرسونو کې هم نه کوي. په هماغه ورځو کې یوې دنګې ښځې د اتوار بازار ته په پرله پسې ډول راتلل شروع کړل. هغه به بازار ته راتله او ممنوعه سیزونه به یې په ښکاره په خلکو خرڅول. د سپایانو به همت نه جوړېده چې منې کړي. هغوی به ډارېدل چې که داسې وکړي نو د غرنیو ښځو آزادۍ ته پرې صدمه ونه رسیږي. په درېیمه اونۍ چې هم ښځه بازار ته لاړه نو سپاهي معمولي شان خبره ورته وکړه او په پنځمه اونۍ کې دومره جرأت وکړ چې ښځې ته یې وویل ته باید له ما سره تاڼې ته لاړه شي. سپایي چې ښځه له ځانه سره په لاره تاڼې ته روانه کړې وه نو ټول خلک د هغه جرأت ته حیرانه ولاړو. خلکو ویل ته ګوره، دې سړي دومره لوی جرأت کړی چې د غرنیو سیمو یوه آزاده میرمنه ګرفتاره کړې ده. هغه په ډک بازار کې ښځې ته سم نه وکتلی، خو اوس چې ورته پام شو نو هغه ورته سې عجیبه غوندې ښکاره شوه. د هغې د لمنې لاندې بوټانو ته پام شو چې د سړو په شان درانه معلومیږي. هغه په زړه کې ویل څه ګړبړ معلومیږي او بیا یې د هغې د مخ نه نقاب کش کړ. داغه په مخ کې یو بدماش سړی ولاړو. داغه لوی لوی بریتونه او ډاراونکي سترګې وي. ځینې فنکاران هم داسې وي چې د خپل نوم د ځلولو هنر نه ورځي، نو هڅه کوي په هغه دغه خلک تیر باسي. همدارنګه که تاسو سره د لرګي یو ښکلی خنجر هم وي نو تاسې پرې یو وړوکی چرګوړی هم نشئ لالولی. که ډیره توره وکړئ نو د مسلسل باران څاڅکي به پرې قلم کړی شي. همدارنګه که د ګوډا او ګوډۍ واده وکړی شي نو له دې واده نه د ماشومانو د زوکړې سلسله نه شروع کیږي. د دې ترڅنګ چې کله ماشوم سنتیږي نو د زرکې وزر ورته ښکاره کوي او له دې کاره یې موخه دا وي چې د ماشوم پام بل پلو شي او هلته نایي خپل کار وکړي. خو د زرکې په وزر ماشوم نه سنتیږي، د هغې لپاره د تیزې چړې ضرورت وي. خو لوستونکي ماشومان نه دي چې د زرکې په وزر به یې څوک وغولوي، او زه هغه اداکار هم نه یم چې په یو ډول نیام کې به مې مصنوعي خنجر پټ کړی وي. یقیني خبره دا ده چې نیام هم ضروری وي، ځکه چې کاغه نه وي نو د خنجر سوکه به پسه شي، او نیام باید ښکلی هم وي ځکه چې دا د ښکلي ذوق ښکارندوی کوي. کله چې به د قفقاز کوم شهسوار له ډاکې په ډکو منګولو راستون شو نو دغه میرمنې به د آس په غاړه ښایسته ورېښمین رومال تړلو. په باور سره ویلی شم چې د ژورو خیالونو لپاره ستغه او بې کیفه ژبه داسې ده لکه د لیوه په مخ کې وری. همداسې که لاره ډیره کنډو کپر وي نو مضبوطه ټانګه به پرې هم لړزیږي، او دا امکان هم شته چې کومې کندې ته دې وغورځیږي. همدا شان د خره قطه د آس لپاره مناسبه نه وي، او د ښه نسل د آس زین هم په خره د تړلو نه وي.